سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخامش د شپې نه بجی شوي د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د خیر او شان د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو را پیل کړو. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه مشر سیمه په هوس وایي د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې خپلواکې څېړنې له همغږي کوونکي فریدون اوغلو سره کتلي دي. مېرمن په هوس نن په ټویټ کې ویلي دوی په دې موافق وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سم دغه ماموریت به پر افغانو خزو او هغوی پر حقونو متمرکز وي. په هوس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د اوغلو د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده. فریدون اوغلو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر اوله 2018 تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې زمي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. اوغلو به د افغانستان په خپل څېړنه د روان کال د دوبی تر پای پورې بشپړه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسول هڅې د دغې سازمان په لومړیتوب کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال حافظ احمد پرون په یو بیان کې ویلي روزا او تنبایوه د مې میاشتې په 1 شنبه د دغه وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقي سره وکتل او دواړو لورو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او سیمې پر مسایلو خبرې کړې دي. متقی په دې خبرو کې ویلي دي چې اوس د دې وخت راسېدلې دي چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمول لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې حکومت یې د نړۍ هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د استرالیا او یو سرتیری نن پنځشنبه هغه دا وویل چې درې ورځپاڼې د خپل ځان په بدنامول تورنې کړې وي. د ورځپاڼو په خپل راپورونو کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو پخوانی سرتیری 44 کلن بن رابرټ سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال یې په ناقانونه توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود. د ریټرز خبري اژانس راپور له مخې په سیدنی کې د فدرال محکمې قاضي ویلي د درې ورځپاڼو ثابته کړه چې د دوی راپورونه د بدنامۍ د تورونو په اړه چې سمیت یې شکایت کړی رښتینی دي. نوموړي پر دې درې ورځپاڼو دعوه کړې وه چې هغه داسې یو کس انځور کړی دی چې په افغانستان کې د 2006 او 2012 کلونو ترمنځ د پوځي دندې د ترسره کولو پر مهال د جګړې اخلاقي او قانوني اصول تر پښو لاندې کړي دي. بن رابرټ سمیت ته په افغانستان کې د ښه خدمت کولو په خاطر د ویکټوریا صلیب په نوم د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي مډال هم ورکړل شوی و. او د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د پولیو واکسین پر کارکونکو د برید په پایله کې یو کس وژل شوی دی. د فرانسې خبرې ژانس د پوځ د خبر پاڼې پر اساس ویلي دي چې پیښه پرون چهارشنبه په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې هغه مهال شوه چې د واکسیناسیون لپاره ټیم ډزې وشوې. خبر پاڼې کې ویل شوی دی دزو کې هغه پولیس ووژل شو چې د واکسین د کارکونکو امنیت ته کوم اړه شوی و. د ماشومانو د ګزند یا پولیو واکسین 15 ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا په 12 ولسوالیو کې پیل شو. تحریک طالبان پاکستان یا چی ٹی پی د بریټ مسؤلیت منلی دی. پولیو یو ساری او وژن کې ناروغي ده چې ریښه یوازې پاکستان او افغانستان کې پاتې دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د امریکا د کانګرس جمهور وختون کې وایي چې داسې ولایي هي جوړه کړی ده چې پر بنسټ یې پر طالبانو نور بندیزونه وضع کوي او طالبانو ورته داس باور کړی دی.
د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي. هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانان نه شي وغوښته د افغانانو خپل موضوع ده.
بل پلو بیا د وی پولي ډاکټرانو بنسټ ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان په بامیانو کې په کور کې د زیګون کچا تر 40% پورته شوې ده. دا چې ویلي وړاندې به په راپور کې درته وایو. همدارنګه د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې طالبان د واکمنۍ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. دا چې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه د افغانستان سره څه تړاو لري په دې اړه به هم درته راپور ولرو او په دې اړه به هم درته یو تفصیلي راپور ولرو چې اچار مربا او چکنی څړول جوړیږي او هغه کسان چې دا کاروبار کوي د ژوند چارې څنګه پرمخ ځي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا وړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو داسې لایحه جوړه کړې ده چې له مخې پر طالبانو نور بندیزونه وضع کیږي. دا چې په دې لایحه کې د څه په اړه باندې نیوکه شوې ده او کوم بندیزونه به په طالبانو وضع کیږي د خطر پر دې نه اورو.
یو شمیر امریکایي سناتوران وای دوی داسې لایحه چمتو کوي چې پر اساس به یې پر طالبانو نوي او سخت بندیزونه ولګول شي. امریکایي خبری چینل فاکس نیوز ویلي دغه لایحه چې د سناتور جیم ریش او اتلس نورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا وړاندې کیږي د امریکا له ولسمشر غواړي چې پر طالبانو د تروریستي فعالیتونو د مخدره موادو د قاچاق او د ښځو حقونو په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو له امله بندیزونه ولګوي. په دغه لایحه کې د امریکا له حکومته غوښتل شوي چې له طالبانو سره د هر ډول راکړې ورکړې ډډه وکړي. جیم ریش د چهارشنبه په ورځ فاکس نیوز ته وویل چې د متحده ایالاتو کانګرس باید د لایحې د تصویب لپاره ژر اقدام وکړي، ځکه چې د هغه په وینا په افغانستان کې د متحده ایالاتو له قوي شتون پرته به د طالبانو نفوذ زیات شي. هغه زیاته کړې، موږ د طالبانو په چلند کې د بدلون تمه نه شو کولای. د امریکا له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو سره افغانستان په یو کرکجن هیواد بدل شوی او زموږ سیاستونه باید د واقعیت منعکس وي. په دې لایحه کې به له طالبانو هم غوښتل شوي چې د نورو بندیزونو نه د ژغورنې لپاره باید له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، بشري حقونه، د ښځو حقونه او د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. خو د امریکایي سناتورانو دغه اقدام ته به یو شمېر افغان ښځینه فعالان د شک په سترګه ګوري. پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکزی وایي یوازې د امریکا له لورې دغه ډول بندیزونه زیات اغېزمن نه دي.
د امریکا د دولت د خوانه یو وړاندیز سازمان ملل ته وشي، هغه وخت به کېدای شي چې اغېز ولري طالبانو په اوسنۍ اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز، نړیواله کچه باندې د دوی د تعامل نور ملکو سره هغه بیا یو مؤثر دی. نن سبا لپاره زه فکر نه کوم چې دا به د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې متفاوته کړي.
دغه ټول اندېښنو څرګندونو ته بیا په ځواب کې د طالبانو حکومت بیان ذبی الله مجاهد وایي چې امریکا د افغانانو سره تعامل ته غاړه کېږدي. د په وینا فشارونه د اوس لپاره ګټه نه لري.
افغانانو سره د تعامل لا خپل کې او د اسلامي مرتبه مسؤلین سره خپل اندېښنې او نظریات شریک کړي واوري. د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي، هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانان نه د شی ورسره د افغانانو خپل موضوع دی. البته د دو ملکونو په شکل باندې د امریکای سره تعامل او د ټول دنیا سره تعامل د اسلامي امارت قلمدار ده، موږ غواړو ښه تعامل ولرو.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د اسلامي اصولو په رڼا کې خوځ ته د حقونو د ورکړې خبره کړې ده، خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې دوی پوهنتون ته لتګ هم منع کړی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
افغانستان کې پات کې ګوډه پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وايي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لراته ګروس په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوې دي. د انسټیټیوټ په خپل روستي راپور کې ویلي دي چې د 2020 کال لاګیست څخه تر 2023 کال پورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3.5% زیات شوې دي. دا چولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځمه په ورځ یو راپور خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د 2020 کال اگست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي غیر معمولي وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. له همدې امله د اگست له 15 څخه د 2023 کال د اپریل تر میاشتې پورې په بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوی دي 138% وو. راپور زیاتوي چې دغه بریدونه 200% په خیبر پښتونخوا کې او 180% په بلوچستان کې شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې په اوږد مهال کې باید د کچې د نامنې دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لګو اکثر مخکړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان چې ټي پی مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی ځان لري کړی دی. د راپور له مخې افغان طالبانو د ډیورن پر کرخه او د پاکستان پر پوله د اغزن تر لګولو پاړه ملي دریځ خپل کړی دی چې له همدې امله وخت په وخت پر پوله ناامني او شخړې رامنځته کیږي. خو د طالبان حکومت وایي چې د ناامنۍ او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا مسائل له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپله مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ لوري پاکستان ته کوم زیان نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاحالدین سعیدي دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان
یې د طالبان یوه برخه ژمنه ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیانو پر ضد نه کارول کېږي. دا ژمنې ښې دي، خو زه باوري یم چې طالبان دا توان نه لري او پاکستان هم په دې پوهېږي چې یوازې ژمنې کافي نه دي.
ښاغلي سعیدي دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویره لري چې تحریک طالبان او پاکستان ټي ټي پي به افغان طالبان ځانته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو په اکله له اندېښنو سربیره په تېرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته داسې ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي، خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکه په برید کې ووژل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر نه دي، خو دې خبر د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د استرالیا فدرال حکومت اعلان کړی دی هغه کسان چې د افغان محلي کارکونکو په پروګرام کې کار کړی دی یوازې شپږ میاشتې وخت لري چې د پروګرام لپاره درخواستي ورکړي. وروسته له هغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، زرګونه افغانان د دغه پروګرام له لارې استرالیا ته تللي دي او زرګونه نور بیا په درېیم هیواد کې په تمه دي چې د هیواد ته ورشي. په دغه راپور کې د هغو کسانو سره خبرې شوې دي چې دغه پروګرام ته یې نوملیکنه کړې ده او استرالیا ته د تګ
په افغانستان کې یو آسټرالیایي سیمه ایز کارکوونکی چې د لوکلی انګیج امپلوی پروګرام له لارې آسټرالیا ته تللی وایي یو شمېر همکاران یې چې په افغانستان کې پاتې دي ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. امان الدین مرادي چې اووه میاشتې وړاندې آسټرالیا ته تللی دی، ازادي راډیو ته وویل آسټرالیا باید د دوی د همکارانو سره مرسته وکړي.
د استرالیا له دولت هیله کوو چې د IEL د ویزی برنامه دنه بندوي ځکه د هغوی ژوند خطر کې دی او دوی باندې ټول پوهیږي. موږ هیله من یو چې د برنامه کار وکړي، زموږ نور هیوادوال هم له دې پروسې برخمن شي او استرالیا ته راشي.
د استرالیا فدرالي حکومت وایي چې د دې پروګرام له لارې به یوازې د روان کال د نومبر تر پایه د ویزې لپاره نوي غوښتنلیکونه ومني. د محلي کارکوونکو د ویزې پروګرام یوازې د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د استرالیایي سازمانونو او استرالیا پوځ سره کار کړی وي. د استرالیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییز افغانانو کارکوونکو د استخدام د پروګرام ارزونه پیل کړې وه څو معلومه کړي چې دغه پروګرام له لارې د هغه افغانانو چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او دوی انتقالول په غاړه اخیستي وي، نو آیا دوی خپلو موخو ته رسېدلي که نه. د دغه پروسې بیا کتنه یو خپلواکې څېړنیزې ادارې ټام ویوین ته سپارل شوې. یاد ادارې یو بشپړ راپور د همدې په اړه د استرالیا پارلمان مشرتابه ته وړاندې کړ. د استرالیا حکومتي چارواکي ویلي چې د دغه پروګرام د سپارښتنې له مخې به د LEE پروګرام د 2024 کال د مې تر یو دېرشمې نېټې پورې په بشپړه توګه بند شي. ویوین په خپل راپور کې ویلي چې د استرالیا حکومت د افغان محلي کارکوونکو د انتقال په پروسې کې پاتې راغلي او د دغه پروسې د ارزونې معیارونه اصلا واضح نه دي. لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې څومره استرالیایي ملکي او پوځي همکاران پاتې دي، خو د راپورونو ښایي چې لا ډیر کسان د استرالیا د انتقال په پروسه کې نه دي شامل شوي. ارزو صافي د مهاجرت وکیله او د استرالیا په سیدنی ښار کې د یو حقوقي دفتر مسؤله دغه پروګرام ځنډول د افغانانو لپاره غیر عادلانه بولي. میرمن صافي ازادي راډیو ته وویل
اینا ای تصمیمی که امروز گرفتن اصلا
دا تصمیم چه دوی ننیولی اصلا دا افغانستان خلقو تیولی خیانت دی پا زنگری تو که حقو کسانو تا چیشل کالی ترجمانی کرده بلزان او خپلی کورنی دی گواخ بسر منلی سو دا استرالیا دا دولت سر همکاری وکری خدا ایلامی چه دوی نن ایلان کرده دا اصلا انصافیده
د استرالیا د حکومت لخوا په خبره شوې راپورونه کې راغلي چې له 2013 کال څخه د 2022 کال د دسمبر تر 1 نیټې پورې له 2300 څخه زیات افغانان او د هغوی د کورنۍ او 1200 زیات غړو د افغان سیمه ییز کارکونکو د پروګرام په چوکاټ کې استرالیا ته سفر کړی دی. خو په راپور کې راغلي چې د استرالیا حکومت د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي او د 2026 کال پورې د استرالیا د بشري مرستو په پروګرام کې دوی 1500 ځانګړي ځایونه د افغانانو اتباعو لپاره ځانګړي کړي دي. د استرالیا د حکومت په خبر د 2021 کال د اګست میاشت راهیسې چې افغانستان د طالبانو لاسته ورغلی 2000 زیات افغانانو ته دایمي بشري ویزې ورکړ شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په تیرو 20 میاشتو کې په سلګونه زره افغانان له هیواده وتلي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس 2125 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بیپولی ډاکټرانو بنسټ وایي په 2022 کال کې د افغانستان په بامیان ولایت کې تر 40 سلنې زیاتو میرمنو له مسلکي روغتیا مرستې پرته په کور کې ماشومان نړۍ ته راوړي دي. د پنجشنبې په ورځ دغه سازمان راپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه دغه چاره نوره هم ننګولې ده. خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د میندو او ماشومانو لپاره 100 روغتیا مرکزونه جوړ کړي دي او په پام کې لري چې یو سلاویا نور مرکزونه هم جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بیپولی ډاکټرانو اداره ام اس اف وای په 2022 کال کې د بامیان په ولایت کې تر 40 سلنو زیاتو میرمنو له مسلکي روغتیا مرستو پرته په کور کې ماشومان نړۍ ته راوړي. د بیپولی ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې سکالې په بامیانو کې اته روغتیا مرکزونه جوړ کړي، خو بیا هم دغه غرنی ولایت په لورو پرتو سیمو او کلیو کې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د بیپولی ډاکټرانو د ټولنې د روغتیايي چارو د همغږي مرستیال ډاکټر همایون همت ازادي راته ویل چې په هر روغتیا مرکز کې یوازې یو ښځینه ډاکټره یا قابله ګمارل شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خدمات صحي د تمام افغانستان
په ټول افغانستان کې نظر د خلکو شمیر او اړتیا ته چې موږ یې لرو او د افغانستان جغرافیه ته په کتو سره دا صحي امکانات کافي نه دي. ښځینه کارکوونکو درملو په لری پرتو سیمو کې یو پرمختللی کلینیک ته جدي اړتیا ده، ځکه د بامیان غوندې ولایت کې شمیر ډیر سخت وي.
د نوموړي په وینا دوی د بودیجې د کمښت له امله په دې نه دي توانېدلي چې نور کلینیکونه جوړ کړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وین شرافت زمان ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې په ولایتونو او په لرو پرتو سیمو کې موږ په دې وروستیو کې 200 کلینیکونه جوړ کړي او اوس هم په کار بوخت یو. په ځانګړي توګه 100 روغتیایي مرکزونه مو د مور او ماشوم لپاره جوړ کړي او اوس موږ د 100 نورو د جوړولو اراده لرو. ام اس اف دا هم ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د تګ راتګ د ازادۍ او د کار او زده کړو په برخه کې د جنسي محدودیتونو له امله افغان میرمنې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ستر خنډونه لري. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 40 میلیونه وګړو بېوزلي د دې لامل شوی چې د ناروغانو د لیک د لوړ لګښت له امله دوی د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره اوږد واټن سفر ونشي کړی. د بیپولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بهرنۍ پراختیا ای بودیجه بند شوه. امداس په امریکا او نورو هیوادونو کې د افغانستان شتمنۍ بند شوه او ګڼ نړیوال موسسات له دغه هیواده وتل. د سازمان په وینا لغه وخت رئیس د عامې روغتیا سیستم باندې فشار په دوامداره توګه زیات شو. د دغه سازمان په وینا یاد شوی وضعیت د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ستونزمنوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
چکنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډېر پلویان لري. دا توکي یوازې ښځې نه خوښوي، بلکې نارینه هم دغه توکي خوښوي او په جوړولو کې هم لوی لاس لري، چې ځینې کسانې په خپله چم او ګاونډو سیمه کې د جوړولو لپاره مشهور دي. نن د علي رضا هغه کس د چې کیسې موږ په دغه راپور کې راخستی ده. نرګس مومن د علي رضا سره په ډېره خبرې کړې دي چې دوی چکنی او اچار څه ډول جوړوي او پلورونکي هغه کسان چې دغه چکنی او اچار اخلي څومره د چکنی خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
از بازار می آوردم چون کیفیتش ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم، در او جای اضافه کردم، مردم می تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ علي رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علي رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو تر څنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وای د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې لکسره لري هر ورځ بیلا بیلې مفکوري ذهن ته ورځي. له هیڅ چیز د کړی هم نه دی، بلکې وخت په تیریدو سره لخپل تجربه ز د کړی دی. دای د چکنی جوړولو په اړه وایي
را بسیار با کیفیت مې کی موره
چټنی موږ له شنو رومیانو څخه جوړو. تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چټنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش کې نست بیل مالګې کشنیز اوګې او نور د اړتیا وړ مصالحې جات سره چلوي ګډوي. د تازه ترکاریو څخه ډیر با کیفیت راځي. یو بل ډول چټنی له گازرو جوړو، هغه ته جوش ورکو چې نرم شول، به ماشین کوو، اکثر کوو یې ورچو مصالحه پکې ګډو، هغه ته به سره چټنی وایي.
علي رضا وایي د ډېرو لرې ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې یي چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بیې، د مڼو، د ګازر مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډېر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علي رضا خپل د کور په سړه تهکاوۍ کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکه دا پاک زی تاړتیا لري. نو زه یې کور کې جوړوم او همالته یې ساتم. موږ یو ورځ جوړوو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډېر محدود او پاک ځای کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخي ډېر وي.
دای وای د روژې په میاشت کې کاروبار ډېر ښه وي، خو نورې میاشتې دومره ګزاره نه ورباندې کېږي. علي رضا خان دی وایي هر ځل چې کور کې چکنی جوړولو جالبې خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار ویشو، خو خنداوې هم وي او له یو بل اوړو را اوړو.
جالبه خاطره مې دا ده چې یو کس ته یې ورکړم، بیا هغه یو بل کس ته ورکړي، بیا هغه هم رانه غواړي. بله جالبه خبره دا چې کله یې کور کې جوړوو د کور غړي مو یو بل ته وایي چې حالا تیز شه، حالا داسی وکړه، حالا حسی وکړه.
چکنی، مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډېرې کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
وس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي دا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د درې سوه کلیوالو ټولګیو جوړولو سره شاوخوا لس نیم زره له ښوونځیو بې برخې شو ماشومان او لویانو ته د سواد زمینه برابره کړې ده. د دوی په وینا چې په دغو ټولګیو کې درې سوه کسان د ښوونکو په توګه ګمارل شوي دي. دا ټول ټولګي د ملګرو ملتونو اړونده د ماشومانو د ملاتړ او وجهي صندوق یونیسف په همکارۍ جوړ شوي دي. د سیمینه نور تفصیل د روحلان وری په دې راپور کې ورو.
د یونیسف په مالی ملاتړ لس نیم زره کسانو ته د سواد زده کړې درې سوه کلیوالي ټولګي جوړ کړي دي.
نو لیله الحمدلله ډیر کار شوی ده. په تیر کې مونږه محلي صنفونه نورستان هغه ته لاسرسی نه درلوده، کلیوالي ښوونځیو ته لاسرسی نه درلوده. په درې سوه محلي صنفونه د یونیسف په همکارۍ نورستان ته منظور هم کړل او اوس عملا شاگردان پکې زده کړې کوي. په ټول نورستان کې تر لس نیم زره شاگردان اوس تعلیم ته لاسرسی لري. همدغه محلي صنفونو کلیوالي ښوونځیو د لارې
د نورستان اوسیدونکي هم وایي پخوا د امنیت نشتوالي د مؤسساتو نه پاملرنې او نورو ستونزو په وجه له زیاتو مرستو او پراختیایي پروګرامونو بې برخې وو. د دوآب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل راته وویل په دې خوښ دي چې د امنیت تامینېدو سره یې په ولایت کې د سواد زده کړې کورسونو په ګډون یو شمیر رغنیزې چارې پیل شوې دي.
محلي صنفونه، تصریحي صنفونه، سواد آموزي صنفونه کلیو په کلیو کې په دوآب او منډول او نورګرام کې فعالیت شروع کړی ده او ډېر داسې شوق سره داسې پاخه عمر کې زنانه او داسې لسونه تر اتلسو پورې او داسې وړوکې جنکیان چې مثلا شپږ نه نو دغه زمینه الحمدلله بس خدای پاک هغوی ته خیر نصیب کی. دغه دلته دا پروسام روان دی انشاءالله او ډیر خلک خوشحال دي ځکه چې تعلیم ته دغه زمونږ نورستان چې دی نهایی شوق لري، ډیر بی اندازه شوق لري.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یا یونیسف په مالی همکاري په داسې حال کې لس نیم زرو لزده کړو بې برخې ماشومانو او لویانو ته د سواد زده کړې 300 کلیوالي ټولګي جوړیږي چې له نږدې 2 کالو را په دې خوا په ټول هیواد کې طالبانو لشپګم د لوړ ټولګي او پوهنتونونو دروازې د خزیده زده کوونکو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې په یاد موده کې افغانانو او نړیوالو له طالب چارواکو جدي او پرله پسې غوښتنې کړې چې نجونو او ښځو ته د تعلیم، تحصیل او کار کولو اجازه ورکړي، خو طالبان وایي دوی ورته د طرحې او مناسب چاپیریال چمتو کولو باندې کار کوي. هغه طرح او چاپیریال چې په دومره اوږده موده کې برابر نشو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ څخه په اړیکه کې جان محمد دغه مایوبینو په باره کې که تاسې د موږ ږغ تر مسؤلینو ورسوئ چې مایوبین یوه غریبه یوه بېوزله طبقه ده چې په دغه بدبخته جګړه کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. نو د موږ د غږ رسونې څوک نسته، په معاشاتو کې هم ځنډ راځي، نه اجرا کېږي. راته له ولسوالیو تر ولایاتو چې کرایې لګوو ځو راځو، د غونم بېرته مصرفونه کېږي او بل دا کومې مرستې چې دلته راځي په دې کې خه مایوبین 100% باید دا مایوبین دلته پکې شاملولی یا یو کارت ورکولی یا یو شی ورکولی.
طالبان مشران کومه خبره کوي چې زموږ حکومت همشموله او همشموله څه ته وایي؟ دا اوس همشموله دی، دا اوس خپل سترګو لیدلی حال درته وایم چې د تصفیه کمیسیون په نامه باندې یو کمیسیون په حکومت کې را روان دی. کم سړی چې په کوم په زاړه د جهاد د دوی په وینا د جهاد کې برخه نه یې اخیستې او ټانګې نه یې سوځلې او امریکایانو باندې پټاو نه یې کړی او کوم خدمت یې نه یې کړی، هغه خپل د دې کوڅه باسي. که په ګټ سوي په کوم وخت کې چې افغانستان نیول سوی دی هغه بېرته ځینې باسي. او دوی هم دا نارې وایي چې موږ هم شموله وي دا زموږ رخت کې چا تر اوږو پورې ورسوي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه احمد اللہ یم، د هلمند نه دلیور سړی د شاول سیمې څخه دا پیغام پریږدم. د طالبانو د راتګ سره دا د شاول سیمه چې دغه نه دلیور سړی تم نږدې موقعیت لري، نو دلته هیڅ پرمختګ نه دی سوی، نه د مکتب په برابر کې، نه د کلینیک، او موږ دلته غټ ستونزې چې لرو هغه د ټلیفوني خدماتې چې دلته هیڅ پرمختګ نه دی کړی. هیڅ رقم شبکه یا خدا دلته شتون نه لري چې موږ کار ځینې واخلو. اصلا کې د جنگ لپاره لا کار نه کوي، نوټ خو پریږده. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
دوی مینی میتر اور سیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خو قدرمن اوریدونکو یو یادونه کوم چې ازادې رادیو د تال او ټال د موسیقي پروګرام ځانګړی پروګرام نوې پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام ته پیغامونه پریږدئ او د خپلې خوښې سندرې وغواړئ. زه شمیره تاسو ته وایم 00 420 24 46 شپږ سوه یو. دا زموږ د واټساپ شمیره ده. تاسو پکې پیغام پریږدئ او هره سندره مو چې خوښیږي د هغې غوښتنه وکړئ. موږ یې په تال او ټال خپرونه کې تاسو ته خبرو. اوس هم ورځو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشره سیما بهوس وایي د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې خپلواکې څېړنې له همغږي کوونکي فریدون اوغلو سره کتلی دي. میرمن بهوس په یو ټویټ کې وویل دوی په دې موافق شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سم دغه ماموریت به پر افغان ښځو او د هغوی پر حقونو ډېر متمرکز وي. بهوس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه د اوغلو د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه او افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسولو هڅې د دغه سازمان لومړی توپ دی. د طالبان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل پرون په یو بیان کې ویلي روزا تنبای وه د مې میاشتې په 1 دغه وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقي سره وکتل او دواړو لورو له نړیوال ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او سیمې پر مسایلو خبرې کړې دي. خغلی متقی ویلی دی چې اوس دی وخت رسیدل شي د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره عملی ګامونه پورته شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ یو هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د استرالیا یو سرتیری نن پنجشنبه هغه دا وویل چې درې ورځپاڼې د خپل ځان پر بدنامولو تورنې کړې وي. دغه ورځپاڼه په خپل راپورونه کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو پخوانی سرتیری 43 کلن بن رابرټ سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه د شپږ افغانانو په وژلو کې لاس درلود. د روټس خبر ایجنسی راپور له مخې په سیدنی کې د فدرال محکمې قاضي ویلي د غدري ورسپانو ثابته کړه چې دوی راپورونه د بدنامۍ تورونه پړه چې سمیت شکایت کړی و ریښتینی دي. بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د خدمت کولو په خاطر د وکټوریا سلیپونوم د استرالیا تر ټولو معتبره جایزه هم ترلاسه کړې وه. او د پاکستان پوځ ویلي دي چې د پولیو واکسین پر کارکوونکو د بریټ په پایله کې یو پولیس وژل شوی دی. دغه پولیس پرون په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې وژل شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې هیله چې دا اونۍ مو هم په خیر وي. اوریدونکو په دې اونۍ کې هم پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو خوانځي پرانیزي او د غراز په سیمو کې د خوانځیو جوړول زیات کړي. د نړیوالو موسسو لخوا په مرستو کې د مور مېرې چلان بل موضوع ده چې په دغه خبرونه کې زینو اوریدونکو په اړه شکایتونه کړي دي. تیر اونۍ د امریکا عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړي چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. موږ په دې اړه د عصبي او رواني ناروغیو یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته راځي خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زه د لوګر د ولایت د خروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه ستاسو نه ډیر خواهش کوم. زه تاسو را بونه ډیر خوشاله او خوشامینه یم. زه تاسو نه دا خواهش کوم د ما پیغام باید به خپور شي. دا یو خواهش مې ده چې موږ طرف ته بيخي د دیوندو د بیالو هیڅ حت نه کیږي. زه د خروار د ولسوالۍ يم. باید چې موږ طرف ته لیک پام درنه نه وشي. السلام علیکم.
دوست ته سلام. رادیو آزادی ته سلام. خدایم خوشحال او کامیاب لره. زړه اگر ولای اطلاعم دی راست نه خبرې کوم. دغه دی آشنا تلویزیون کوم ول د چې و نفر تلیفون وکړ صدای شما که ما مکتب نغالو عمل خو ضد اسلام ضد شریعت دی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی که علم پنرو خدا پردی علم پریزت نال کل مسلم و مسلمتین و پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی که اوت علم ولو کنه بکین توسی علم زکی ولو که بکین کی بی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمعت راغی و دای که مجلس آقا و قرآن تلاوت کوی و دای که واس که دو پی و دای که ذکر ده خدای که دو
السلام علیکم وکیل احمدی لکندر ویدت میوان نول سواله نمیدی کنی ولی ده رو رو مولا طالبان نغوشتا که دل سپدی رول سواله کی مکتبون فعال کی تا بیشی پر اتیر شیل فلیب سی هیچ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري د سانو تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتر نه زیاته ساحه ده په دې سیمه کې یو مکتب نشته نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه مننه کور آباد
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ احمد تاسره په اړیکه کېم هیله ده چې دغه زما پیغام نشر سي د امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي د امارت ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په حق له چې معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکی دی او داسې نور په هره کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي شرعن خو مسؤلیت فردي دی
سلام علیکم زه د مرجع ولسوالۍ څخه خبرې کوم دغه د مرستو توضیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ یې خوار و غریب ته ورکوو خوار و غریب ته دا نه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسی وای خوار و غریب را وشیا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کی باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولې نور خوار و غریب خبر لانی دی کارټونه اخیستی نو مانی لیکلی کارټونه ټول ته رسیدلی خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسیدلی دی هغه چې ولسوالۍ ته وارسی عمل ته څوک نور پریږدي هغه سره نس پیدا کولای دلتم چې خبرې هغه ټول توزیع سوی کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټول ی خپل قربانو ته ورکی ټول دغه تر رسیدي خوار و غریب ته نه رسیدي سلام علیکم
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي ما د علمند د ندالي د دشت څخه زنګ درته ورې نوم یې جان محمد دی وروره د امرستې چې راځي د امرستې په صحیح ډول نه توضیح کېږي یوازې هغو کسان ته ورکول کېږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسي
السلام علیکم زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه خارج نه مرستې راځي بشري مرستې وروره دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان سوي هم هغوی ته ورکول کېږي او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسېږي کوم شهیدان سوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کېږي او بس مرستې راځي ورو د خپلو منځو کې سره ویشي زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ خپلو چارواکو ته ورسول شي
میوند نه هلمند ولایت نه دالی ولسوالۍ د متکې د سیمې څخه خبرې کوم وروره زموږ درس ته مرستې راځي خو یوه مشته ته ورځي یو وته نه ورځي د غیاتان چې ورسره دي د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي یوه ماجه ته ورسې بل ته نه ورځي وروره د دې خوا خلک په پسې بس هر یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتي دا رقم ترتیب ته ایدلی خو وروره باید چې د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داسې چا ته ورورسېږي نو دوی دا چې که موړي که خان یې که غریب چې په پسې یې بس دوی د هغه سره ځي نو خو یو مشت مه پرېږده وروره نو ورسه رقم ترتیب دی وروره دا زما پیغام تر لوړ پورو چارواکو ورورسېږي
السلام علیکم د کندهار ولایت نه بچا خبره کوم دغه کم
فساد یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې د خلکو د مرستې راتللې، نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې، مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم دغه ده، اوس هم غریب ته نه رسېږي، کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وسي.
سلامونه د ازادۍ راډیو او کارکوونکو اورېدونکو ته. زمین زاد نه غزنی ولایت څخه دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحقینو خلکو ته نه رسېږي. نن دا په غزنی کې د غزنی دیهیک ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو له موږ څخه وړي او رئیسان ځانتې وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی قلعه د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته دا زموږ په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي، ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خوارانو ته نه ده رسېدلې، ګرده دا هغسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري و هغو ته رسېدلې ده، دا نور د هغسې پاتې دي. داسې خلک شته چې د سهار و د ماښام ده نه لري و هغو ته نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکي د ولسوالۍ څخه مې دا پیغام درته پرېږدم چې په هلمند کې ډېره سخته بیکاري ده او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناستې خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک لپاره یو دغه یو غنم یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دی هغه بېکاره ناستې او ځکه والاوي چې دی هغوی خپله دا غنم کړي، ځکه د غنم کار وسا دی بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دی ټول بېکاره دي. مسؤولینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار پیدا کړي. مننه.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کاروونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصباح د هلمند کجکي ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم مشان چې وټولېږي پلا ډېر اردران سول تقریبا 2500 ته دانه ورسوي، اوس بېرته 300 اتیا او اویا او نوي ته دانه سولې دي. د لوړپور سړک ته دا هیله کوم چې دا ټوله مچکې بندې په بعض ولسوالۍ کې اوس هم بندې ولسوالۍ څخه بلې سولې ته هم نشي راتللی، څنګه چې دغه لک لک بندیز پر ولګېږي دا پاکستان او بلې خواته وانه وړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو، هیله ده زما پیغام نشر. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې. دغه افغان بیسیم مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بېخي ګران دي. زر دي کې موږ ته 180 افغانۍ راکوي، نو موږ چې غریبه خلک یو زه هم چې موږ د حکومت څه داسې غوښتنه ده چې دا وړاندیزونه ارزانه کړي.
دغه د سمنګان ولایت د ریسوب د معدنو ساحه ده، کوم چې دلته د ازغال معدنونه دي په زرګونو معدنونه دي. دا اوس اکثره بند دي چې عمارت زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغالو بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبر ګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستی سره پاړی کې یم. زما دا پیغام دی ورور، د طالبان د مشران څه چې ازادۍ راډیو نشرات په پین موج کې بیرته الهکی ورور چې بیرته نشرات شروع کړي، زما دا غوښتنه ده. زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته یو د شم باندې واکسین غلی وو، ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې، او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې اخته و لګیا وو. ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه و، نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه. دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی. دا اسلام و شریعت بدنامی وی بایده دکتران نو تا زنانه و تا مکتب و تا خز و کارون تا اجازه ورکل شی، شریعت بایده بدنام نشی.
سلام علیکم و رحمت الله. زده ازادی را بیاد کرکه و مده وفتان را شده تیرش باقا و سکلا و لسوالی که شده بلا شده با چوده پا باشده منی و جلیم و مده ایماره تستا وفتان را میشده شده و نیشه و پس ازاده دیوار رسی چوی نور خلق داشت کارت در رشده که و سلام بای.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زدی غزنی ولایت اندړو دی ولسوالی د منانو بابا د سیمې نوم زیو رحمان ده. په ایران کې اوسېګو دغه دی وبوستون د سیمخ کې راغلی ده. لوغو تر اوسه هغه کوم خلک چې کاچاکی دی لوغو سره هم ظلمونه کیږي او مدرک چې ولري لوغو سره هم ظلمونه کیږي. هم قانوني راغلی دی لوغو سره هم ظلمونه کیږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته مليدوي خو بېخي نه هم ظلمونه ورسره کیږي او له کاچاکي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کیږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي راسره تواخه. هغه هم دغه خواهش لري چې هیله درڅه کوو چې دغه کوم مشکل چې دا باید مو حل شي. وخت ولري، خدای په امان. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هیله خبرونه اول موضوع دا ده د مایبینو معاشات نه ده حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوم چې زموږ غږ تر لولپور مسلین تر ورسوي، تر غوګو ورسوي چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي. نو هیله کوم چې زموږ معاشونه زر تر زر حواله کړي. دا بس تاسو ډېره مهرباني، زموږ غږ تر لولپور چارواکو ورسوي. څرنګه چې تاسو بهتره معلومه ده د الکترونیکي تذکرو ادارې په ولایتو کې دي، غوښتنه مو دغه ده چې دغه مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزول شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی، څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی، کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بے وهي او ډبیا او زندان ته وړي، بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندي کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نه مونږه خلاص کاندي او د دوی نه مونږه ډیر پتنګ راغلی. والسلام.
زه د غوربند د ولسوالۍ د سیاګرد ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو سره په اړیکه کې یم. او دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوئ ډېر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف مینهوال د ایران د واټساپ لینک یم. د ازادي راډیو کارکوونکو هیله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړو مقامو ته ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړپور مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري، نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي، نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې. ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي، نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته د یو بل ته اخطارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي. ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي، د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
تیره اونۍ د امریکا یو لوړ پوړي روغتیایي چارواکي او عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړ چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغېز کوي. هغه په یوه مقاله کې دغه اغېز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړې چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي، په همدې اړه مې د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل پوښتلی دی.
د هغوی اندېښنه بالکل پر ځای دی. د سوشل میډیا یا شبکې اجتماعي خپل مشکلات لري په روانو باندې، او له بده مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کار استعمالوي، او حتی ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمالوي چې هغوی ته ذهني، رواني او فزیکي مریضي رامنځته کوي.
بله، او ډاکټر صاحب، دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا له کبله رامنځته کیږي؟
زیاتره مونږ ته چې کوم مریضان راځي یا مراجعه کوي، هغوی ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټي، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیانې، مختلف سردردیانې، او د وزن زیاتوالی. ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمالوي، هغه فزیکی فعالیت نه لري، نور وزن ورسره زیاتیږي. وزن چې زیات شو، هغه بیا خپل هم سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربي یا شکر، فشار پیدا کیږي ورته. نور دغه سم مریضانې دي چې د سوشل میډیا د وجه مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کاروونکي لري، وروسته بیا مثلا انستاګرام او ټویټر هم اوس ځوانانو ورته مخه کړې، کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو هم اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړې ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې له کبله ناروغ شوي وي، یا مثلا استراب او ویره او تشویش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړې وي؟
اکثرا مریضان راځي، هغوی د انسومنیا یا بېخوابي نه شکایت کوي. شاو علت یې همدغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انسټاګرام دی، هغه د شپې ناوخته پورې کاروي، او موبایل خپله د بی خوبی سبب ګرځي، یا د انسومنیا. د موبایل هغه رڼا چې کله په سترګې ولګېږي، نور هغه یو مواد دی، هغه بیا نه افرازېږي، میلاټونین په نوم یادېږي. هغه چې افراز نه شو، بیا خوب خرابېږي. خوب چې خراب شو، مریض د مختلف عصبي ناروغي خواته ځي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې د سوشل میډیا د وجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان، یوه موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو ل کوم ډول افرازات سره د موبایل د رڼایي رپ د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تختوي. ځینې بحثونه داسې هم کېږي ډاکټر صاحب، غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالبه وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وایي د شپې یو کس ویده کیږي، باید موبایل خپل بالښت نه لري کېږدي، لرې فاصله کې کېږدي. دغه بحث هم طبي ریښې لري او کنه یوازې ویل کېږي او ډېره طبي خبرې نه دي؟
دغه اکثرا ریسرچ شوی دی یا کوم تحقیقات شوی دی، موبایل باید خوب په جریان کې باید هغه لرې باید کېښودل شي، ځکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل ته راځي دوامدار، هغه چې کله په سر لګېږي، په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګېږي، نور هغه د سرطان سبب کېدی شي. نور اکثرا زمونږ هم توصیه همدغه چې حداقل د شپې باید موبایل لرې کېښودل شي، ځکه تر څو چې هغه سرطان نه باید مخنیوي وشي.
او داسې لري خدو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده، مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ویدي شي، له تخت نه کته غزار کې مثلا فاصله یو متر شاوخوا وي، ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لږ لري کې دي، ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کې دي. مثلا داسې ویلی شو مشخصا چې څومره فاصله به ښه وي او مناسبه به وي چې د یو شخص ویده شخص او د موبایل ترمنځ وي، که مثلا د واټن په حساب وایي څو متره، مثلا یو متر کافي ده او کنه یو متر کفایت نه کوي، دوه درې متره تر پنځه لس مترو پورې فاصله باید وي.
واټن باید حداقل یو متر باید مراعات شي، ځکه چې شواو بیا انتشار کوي، او حداقل یو متر انشاءالله چې بیا دومره نقص نه کوي. خو اکثرا موبایل خپل نقص لري، څومره چې ګټې لري فواید لري بیا نقصانات هم ورسره یو ځای دي، خصوصا زموږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه، زیاتره بې ځایه خبره کول، کوم خبره چې په پنځه دقو خلاصیږي دوی په یو ساعت دوه ساعتو کې نه خلاصوي، او ټو د پوینټ خبرې کول ډېر ګټه کوي. خو اکثرا زموږ افغانان ټو د پوینټ نه دی، زیاتره موبایل مس یوز کول. نن سبا دا موبایل فری شوی هم دی په یو رقم، ځکه چې انټرنیټ لس روپۍ واچوه یو ساعتو کې خبرې کولی شي، نو دا ټول ګټې هم لري، بیا موږ مس یوز کوو دا بیا موږ ته نقصان هم رسوي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه، د ټولنیزو رسنیو بحث واضح دی، تاسو وویل چې ناوړه اغېز لري دغه په موبایل کې خبرې، هم ساسو له ټکو داسې ښکاري چې خبرې سړی ډېرې کوي، اوږدې کوي، متواترې کوي، هره ورځ مثلا یا په هر دوه ورځو کې یو ځل، دا هم له طبي پلوه ښه نه دي؟
دا بیخی خنه دی، ځکه دا خپل مشکلات بیا لري، د شنوایی مشکلات ورته پیدا کیږي، د دماغی مشکلات ورته پیدا کیږي، دا خپل موبایل په غوږ نیولو دا خپل یو ستونزه لري، په غوږو باندې نقصان رسوي او په دماغ باندې خپل مشکلات دی. نو رسومره چې کولی شو هغه پخوانی ژوند ته کوشش وکړو، چې حداقل باید یو ورځ کې یو پنځه ساعت شپږ ساعت موبایل لرې کیږو، او کوشش وکړو چې هغه پخوانی ژوند، خلک قصې کوي چې زمونږ دومره صحت ښه و هغه وخت کې، زمونږ صحت ډېر ښه و. یو علت یې همدغه دی چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم و، استراب کم و. نن سبا وګورئ په فیسبوک کې یو ښه خبر هم نه اوري، فلانکی مړ شو، فلانکی جنازه ده، تا د مړي عکس اخلي په فیسبوک کې اچوي، دا خپله ستونزه پیدا کوي، رواني ستونزه پیدا کوي. او خصوصا مونږ افغانان خو ښه خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو، اکثرا منفی خبرې پوسټ کوو، دا منفی خبره بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري هغه بیا هغوی باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي، او هغه ورسره د عصبي ستونزه پیدا کوي.
د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. Yeah. پرتای مینا پا